پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا یو ساته خبرونه له همدې شپې پایل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر میاشتې 18مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازي روزا اوتنبایوه په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړپوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه راز ویل سوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له بل مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وسوه، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومتوالۍ او د افغانستان په رغونه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وسوې. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغي ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د جنوب لویدیز په یو ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت تریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستوم سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سختریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حملې وسوې. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 2 چاودنو لړزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل شوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کچا یا کور جریا ډېر لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر سره هم مرکه خبرو چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولای شي.
بی غوري د خلک بده د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق ان شاء الله د مرض اتمن ختميږي.
کندهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوه.
هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د اوبو د اصولو سره برابر.
په کندوز کې هر اونۍ د غیرنیونې سیالۍ کیږي.
موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي.
په اوکراین کې یو وار بیا ځینې تازه حملې سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبرېدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ولې سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څه هم طالب چارواکي وایي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایرس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز شمالي لویدیز او مرکزي ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپږ پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تېر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 ته راښکته شوه. طالب چارواکي د ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستی هغه یې تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلک وګوره یو نو په هیدې یو خلک ته امکان لري بعض ځایو کې بعض ولایتو کې بعض د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرنه شي یا بعض خلک بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل ډول باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نږدې کلینیکونه شته هالت یو څه واکسینونه کوي امکان لري چې بعض وخت مشکلات وي ستونزې وي په بعض منطقو کې وضعیت ډیر خرابي هالت نشي کوي چې دغه ټیم د سی یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو دی د کورنۍ دی چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پک پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض حتما ختمیږي.
ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې یو ستونزه دا وه چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول سوې وه. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین ښه دی. مثلا داسې هغه خلک چې مکمل ډول باندې که پوه نه لري ناپوهي بعضې خلک دی موږ افغانستان کې داسې ځایو کې دي چې مکمل دوی بې سواد دی دا نه پوهېږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي دوی ته تبلیغ وشي ټیمونه د صحیح وي چې دغه واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجېږي. که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغږېږي تاسو کلینیک ته راشئ بعضې ځایو کې که مشکلات کورو ته نه شي کوشش وکړي چې همالته کلینیک دغواړي یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا د څه د طریقه څه باید د خلک ته آگاهی او پوهه ورکوڅه دا ډیر ګټه لري او دا د ماسومون د تاسو پاینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکي او کمپاین وکي مکمل کا کمپاین راتلای نشي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحیح او فعال وي، کورو ته ورشي، کلي ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د څو فالج ماشومان پیدا کړي. ماشومان چې نوې تولد تر 15 کلنۍ پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څو وړاندیز کوي چې کورنۍ، روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات ټیمونه مونږ ولرو چې دا کلی ته لاړ شي، مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، دا واکسین ګټه لري، تاوان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بیغوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې د مونږ ټیمونه سایر که خلک راتلای نشي، د مونږ یو مرکز صحي ته مونږ کوشش وکړو چې کورو ته ورشو ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کې بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي تر څو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي، ان شاء الله سمریز او پاینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسئله، د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمه نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسی او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډه کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یو اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی، کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي، چاودنو نن سهار کیف ښار لړزولی او د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه درې چاودنې شوې دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي، د ژغورنې ټیمونه د چاودنې سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خپاره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلی او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو دریو چاودنو وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي، د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10مه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړي توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټولپوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه وویل، ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکي ویلي، له تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا تیر سپتمبر میاشته کې د خپل وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 ښودلی وو.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې لیسمت څاروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سنډي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سیمه ایز تروریستي ضد چوکاټ یا RATS اراده کړې چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس دا پریکړه د RATS د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هندي کوربه وو. سنډي ګارډین لیکلی چې جګپورو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځ یې هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجب حالت سره مخامخ کړي. ورځپاڼه د ډیپلوماټیکو سرچینو په قول زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو له پاکستانه وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لامسؤول رول په غاړه واخلي، ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستانه هم داراس وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکاري سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به شاید دا پریکړه لیک له دې کوله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي، خو د اسلام آباد حکومت به خوشاله نه وي. د منځنۍ آسیا یو چارواکی سنډي ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړه کړي، چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. د دا هم وویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره نړیوالې ټولنې ته ثابته کړي چې دا خبره سمه نه ده. ایرو ایشیا ریویو خبرونه بیا د افغانستان د واخان پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې لیکنې سره سم دا نری تراډه د څلورو هیوادونو ترمنځ د تګ را تګ لار کېدای شي. واخان چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی له چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. د خبرونې پر اساس دا تراډه د لوی لوبې په محل د بریتانیا او روسیې ترمنځ حایله سیمه ګڼل کېده. سره له دې چې واخان د درو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، خو د سړک د نه لرلو له کبله له پیړیو راهیسې له دې سیمې څخه د هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار نه اخیستل کېږي. خو د 1602 او 1608 کلونو ترمنځ پرتګالی سیاح مارکو پولو له دې لارې چین ته تللی و. ایرو ایژیا ریویو واخان د افغانستان لپاره د جیو ستراتیژیک او جیو اکانومیک یا د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي موقعیت له پلوه د افغانستان، پاکستان او چین لپاره خورا مهمه سیمه بللې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه پیدا کړي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې دي. په څو شیبو کې 25 دقیقې او نیز بحث پیلېږي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې کندهار کې د 1 ملیون ډالر په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکا جوړه شوې ده، خو تر هغه مخکې چې په کندز کې هر اونۍ د غیژ نیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته له ولسوالیو د غرض شاوخوا سیمو سلګونه کسان راټولیږي. یو شمیر لوبغاړي په دې ولایت کې د لوبغاړو د ودې لپاره دغه ډول سیالۍ اړینې بولي او له چارواکو غواړي چې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په هدف د ورته نورې سیالۍ هم تنظیم کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې هر جمعه د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته سلګونه کسان راځي. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د غوره لوبغاړو د غوراوي او د خلکو ترمنځ د یووالي لا ټینګښت په هدف هر جمعه په دې ولایت کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره کوي. په کندز کې د یاد فدراسیون مسؤول محمد انورجي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن خو تاسو وینئ چې سپینزر په لوبغاړو کې زموږ پهلوانۍ مسابقې وې. لیلا الهام ډېرې ښې پهلوانیګانې کېږي د ولسوالۍ نه د کلبونو نه د کندوز راځي همدلته مسابقې موږ پر ګزارو. بله جمعه هم چې راځي موږ همدلته پهلواني لرو. ځوانان د مواد مخدر نه د بد کارونه راتاویږي.
ښاغلی انورجي وایي چې ورزش د روغتیا ضامن دی او باید ټول خلک په تېره بیا ځوانان د بې ځایه وخت ضایع کولو پر ځای ورزش وکړي. په یاد ولایت کې یو شمېر لوبغاړي وایي له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره د غیږنیونې په سیالیو کې ګډون کوي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د دوی شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په کندز کې د منصور پهلوان په نوم یو لوبغاړي ازادي راډیو ته وویل:
پهلواني امروزی ما از ولایت بلخ کندز
نن په دې سیالیو کې د کندوز، تخار، بغلان او بلخ ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی و. ما د کندوز په استازیتوب خپل حریف ته ماتې ورکړه. ورزشکاران له بیکاری او اقتصادي ستونزو ځوریږي. باید اړوند چارواکي د ورزشکارانو ستونزو ته توجه وکړي.
په دغه ولایت کې د غیږنیونې د برخې یو بل لوبغاړی صبغت الله هم وایي چې یو شمېر لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش یې پرېښی دی.
چارواکي باید ورزشکاران تشویق کړي او د غیږنیونې برخې ته توجه وکړي. زموږ یو شمېر پهلوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې ورزش پرېښی. موږ له چارواکو غواړو چې د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي.
د غیږنیونې یو شمېر مینهوال دغه لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او له اړوند چارواکو غواړي چې د دغې لوبې د ودې لپاره باید جدي توجه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسېدونکی عبدالحنان چې د غیږنیونې نندارې لپاره د کندز ښار ته راغلی وایي:
د غیږنیولو ورزش چې دی د افغانانو کلتور یوه برخه ده. موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلات ته جدي رسیدنه وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د غیږنیونې یا کورش لسګونه رسمي کلبونه فعالیت کوي او په وروستیو کلونو کې د دې ولایت ورزشکارانو په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کندهار کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوې. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچې میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچې میوې د پروسس د کارځای د 1,500,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچې میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول له 1,000 څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وایي دلته د وچې میوې د پیکینګ یا بستهبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتې کافي عاید ترلاسه کوي.
دلته دغه حاجي صاحب کار کوي. وروره دلته نیم سل کاسه ناسي دغه پټې مټې او د شکرپاره د لاس باسم پکوو مې سمووم. د خلک درولېږي مانا شل کاسم پاکټ درولېږي. د ماشام پورې لس کسه اخته غرمې پورې اخته وي بیا لس کسه نور د ماشام اخته وي چې د ماشام کار وکړي شپږ سوه افغانۍ دي او که د غرمې کار وکړي درې سوه افغانۍ دي نو دغه حاجي صاحب کار تورپاکوو سموی استوی دغه حاجي صاحب دا شان انځر تورې شکرپاره دا ټوله باري
د وچې میوې د پروسس دغه فابریکې مشر حاجي جمیل افغان وایي پروسس شوې وچې میوې د هند پاکستان ایران او متحده عربي اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو ته سول کیږي نوموړی وایي د ورځې تر پنځه ټنه پورې انځر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونې د دغه مشر په خبره د وخت په تیرېدو سره به د تولید کچه نور هم لوړه سي
شکرپاره تور کشمش سره کشمش زیره انځر ابجوشي دا شان چې د موږ د وروو بیا کوي بیا دغه ځای څخه نورو یو تاسو خاص د هندستان پاکستان او تاجکستان او عربي امارات ته ځان په دغه سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپله په دغه کمپنۍ کې د وروسته پاره تجاره نوې ده د ورځې تقریبا پنځه پنځه ټنه دغه موږ پیکین کوو پنځه ټنه
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په نړیوالو بازارونو کې د پروسس شوي وچې او لندې میوې غوښتنه کیږي چې اوس کندهار کې ورځ تر بلې دغه چاره عملي کیږي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولی شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیچ دی هر شی چې چې شپ کوتی کی چې مونږ نظام پراتی شخو پاکی شفریسی نو هغه شی ته کی او کې چا کلیچ ته خلاصو یو په لاس کې لري او دغه او کلکی و دغه هغه نو هیڅ سپیکینګ اساس د تجارت تی او په اصطلاح د فعلی عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې که تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
تاسو ل پیغامونو
تیزهر صفحه ایمده کنن پاکستان دو ویزو پاره بانی زما دریز داده چه دوی شپک میشتی مخ که چه کم پرومونه استولی و آقا کم پرومونه چه دوی دو ویزو دو پاره مناسب گرنگی و آقا خما را کردی و ما بکی داقا کم انتخاب چه دوی وی دا مانه ده کردی دوی چه کم مشکل ویده ده چه زیادتر آقا افغانان وقتن لیکونه ده دی و جنرد کیگی چه دوی پا پاکستان که دخپل و کورانو دلیدل و دو پاره لده ما د تحصیلی ویزه دو پاره یعنی ما پل پورم که دا ذکر کردیو چه زیاد تا دا ماسترهی دو پاره دم خب بیم ما تا ویزه را نکرد شو
ما درې میاشتې مخکې پاکستان ویزې لپاره اپلای کړې و نو درې میاشتې وروسته راته مسیج راغی چې یور ویزا اپلیکیشن از ریجیکټډ بای د امبسی نو پوښتنه دا ده چې درې میاشتې کې درې میاشتې ځنډ وروسته ولې ریجیکټ سي موږ خو چې کوم ویزې لپاره کوم ډاکومنټس وو هغه موږ ټول پوره وو حالانکه موږ دعوتنامه مې ورغوښتې وه دعوتنامه را سره وه هر څه دا څومره ویزې لپاره چې څه شی دي دا ټول هر څه صحیح وو
زمانو مسلمان ده سرنګ چې تاسو ته معلومه ده د کوم ورځ نشي د پاکستان دولت د ویزی ورکړه په آنلاین بڼه کړې ده نو افغانان یې د ستونزو سره مخ کړې دي عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي هر هغه کس چې دولتمن وي شتمن وي پیسې ولري کولای شي چې په $200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي نو دغه چارې د افغانانو لپاره ډېره مشکلات رامنځته کړې دي ځکه چې یو غریب افغان نشي کولی چې لاړ شي هلته خپل خپلوانو کره د مړي ژوندي دپاره یا خپل ناروغ پاکستان ته درملنې لپاره ویسي
ما د خپل کورنۍ لپاره یو کال وړاندې کله چې پاکستان خپل ویزې په آنلاین شکل وړیا کړې وې اپلای کړې وه دوی ویلي وو په ویبسایټ کې چې څلوېښت ورځې وخت نیسي هغې بیا نږدې شپږ یو میاشتې وخت ونیو هغه شپږ یو میاشتې وروسته بیا چې موږ اوه نفر وو په اوه نفرو کې د پنځه نفر ویزې راولېږلې د دوه نفر ویزې چې دی دای ریجیکټ کړې زه کډه مې او پنځه مې اولادونه ټول هغه ایویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې زما سره وو ډاکومنټس ټول مې سبمټ کړي وو نو د پنځه نفرو د ویزې لېږل او د دوه نفر ریجیکټ کول په کوم معنا ځکه ډاکومنټس ټول یو دي بیا دوه نفرو کې د چا ویزې ریجیکټ کړي یو زوی مې د یو کال وو او مشر لور مې د یولس کال وو د دې دواړو ریجیکټ کړی وي دې خبر معنی دا ده چې په کورنۍ کې د دې چا ویزه دوی ریجیکټ کوي چې کاغه نوره کورنۍ غواړي سفر وکړي د دې دوړ نه په خیر سفر ونه شي نو مجبور شي چې دغه ویزې بیا په پیسو واخلي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړپوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړي توبونو په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه راز ویل سوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له بل مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وسوه، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومتوالۍ او د افغانستان په رغونې کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وسوې. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د جنوب لویدیز په یو ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سختریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سختریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د سختریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 14 لړزولی او عیني شاهدانو د 3 14 خبر ورکړي. تر اوسه د 14 د احتمالي مرګ ژوبلي راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د پرځول شوی جمهوریت نظام یو شمیر مخکښو چارواکو سیاسي هڅې ګړندۍ کړي. د شنبې په ورځ د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د بدلون په شعار سره خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه خوځښت مشري د پخواني نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کوي او د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی هم د مشرتابه په ډله کې دی. تر دې خوځښت وړاندې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې کړې دي. دغه دواړه خوځښتونه هڅه کوي چې په خپلو سیاسي هلو ځلو سره بیرته جمهوري نظام رامنځته کړي. د چارو یو شمیر شنونکي ازادي راډیو ته وایي چې همدې سیاسي مشرانو تر یو حده د طالبانو د رسمیت پیژندنې مخه هم نیولې، ځکه چې له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د پخواني سیاسي چارواکو دا ډول هڅې او ګوند جوړونې په څه معنا دي او څه پایله به ولري؟ دوی چې په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري ولې د سیاسي مبارزې تکل کړی دی؟ د ازادي راډیو پنځه دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوعاتو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی شیر اعظم اعظم او د چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار هم اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. بحث له ښاغلي اعظم پیلوو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، ستاسو په نظر باندې دغه ګوند جوړونې په اوسنیو شرایطو کې څه پایلې درلودلی سي؟ هغه هم داسې مهال چې دغه کسان یا دغه سیاسي څیرې پخوانی په افغانستان کې هم فزیکي حضور نه لري.
د سلام په وړاندې کولو سره تاسو د ازادي راډیو کارکنانو، ستاسو درن میلمه او د افغانستان د اورېدلو ولس ته د زړه له کومې سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، چې هېڅ شک نشته او ټول افغانان حق لري چې د خپل کور د جوړونګي او د هغې د سنبالېدو د هغو د موفقیت لپاره هلې ځلې وکړي. خو راځو دې خبرې ته چې کوم ستاسو سوال پورې مربوط دي، په دې کې زما په عقیده باندې دا کوم سیاستوال چې اوس رامخته شوي دي او غواړي چې نوي حرکتونه اعلان کړي دي او یا د دې لپاره دې لاګي وکړي او کار وکړي، دا زما په عقیده باندې یو ناکامه پروسه ده او دا یو ناکامه صورتحال دی، ځکه چې دوی امتحان شوي دي او دوی د افغانستان په هغه حساسه مرحله کې چې د افغانستان د بقا او د فنا مسلې طرح کېدلې او داسې حساس وختونه وو چې افغانستان به یا قوي صلح وکړه او یا به په جنګونو کې لوېدو. دې خپل تاریخي رسالت سر ته ونه رسوو. زه شخصا د دې ګواه یم او ما په دې دواړو ساغلو باندې، هم په ستانګي باندې او هم په اسمر باندې او هم په محب باندې رایډ خلاصې کړې دي. زه ژوندی تاریخ د وطن یم او دې ته ما صورتحال د افغانستان تشریح کړی وو چې وروره دوه مخه مې ډېر روښانه دي، طالبان راځي او امریکایان وځي. څه ته ول پکار دي من هیڅ افغان؟ څه به دې وکړو؟ څه به کېدلی شي چې یو غني دي ته نه وځو؟ د درې سره جواب به دا و چې امریکایان له افغانستان نه وځي، امریکایان د څه لپاره راغلي دي او موږ له طالب سره په هیڅ صورت باندې حاضر نه یو چې په دغه شکل مذاکره ورسره مخته یوسو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو د طاقت او قوت نه استفاده وکړو او دا جګړه په سلام باندې مخته یوسو او دې په زور باندې یو تیار کړي چې
بل ښاغلی اعظم، اما دغه پخوانیو چارواکو تل ویلي چې په روسیو کې امریکا سیاسي لوبه کوله او امریکا دوی په بے خبری کې پریکي وو او طالبانو سره د پردې تر شا معاملې کړې وې. بل اخر خبره دا شو چې طالبان له پوزي لارې کابل ته ننوځي یا افغانستان باندې واکمن شي.
ګوره خبره دا ده چې امریکا لوبه کوله، د امریکا په لوبه کې هم دوی لوبغاړي وو، د امریکا لوبه دوی مخته وړله، د امریکا لوبه که په دې شکل باندې وو نو دوی مسلمان خو دوی وو، دوی دا پروژه مخته وړله، ځکه دوی له یوې خوانه پیسې اخیستلې او له بلې خوانه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره د حیث یو افغان کار نه کوو. زه تاته پیکین سره وایم، ما په دې کې مخامخ دوی سره ډېر مجلسونه کړي دي. د دوی کوم لیدلوری به چې ما په هغې وخت کې ولیده، مطلق به دا و چې جنګ چلبه وه او جنګ ته به لمن وهله، که دا د امریکا پولیس یو مهم په دې باندې کوله او که دا د دوی الوتکه په پلانونه بیا
مننه. کور ودان ښاغلی اعظم، د بحث بل میلمه ته ورځو. ښاغلی بشیر زرمست، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ښاغلی اعظم خبرې واورېدې، اول دا ووایي چې د ښاغلی اعظم له دې خبرو سره څومره موافق یې چې دغه ډول خوځښتونه ګوند او ګوندبازۍ هیڅ پایله نه لري، ځکه چې د ده په ټکو دا څیرې چې دي ازمایل شوي دي او د افغانستان په سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه هم خپل وار باندې تاسو ته ستاسو درانه مېلمه او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. اعظم صاحب، ډېر ښه خلاصه کړه چې دغه تیری چې دي د ډېر ښه فرصت په لاس کې درلوده او شل کاله هلته هېڅ هم ونه کړل. عقلن دوی به چې یو دوه سیاسي ګوندونه هلته تشکیل کړي وای چې اوس دوی د هلې ځلې په دې وخت کې چې امکانات نه لري، د هلې ځلې په وخت کې چې ټول امکانات ورسره کړي وای. لیکن د جمهوریت د ټولو هغه اساسي اصلونو څخه سیاسي ګوندونه مهم اصل دی، او کوم دی چې سیاسي ګوندونه نه وي هلته جمهوریت وي هغه معنی نه لري، لکه په افغانستان کې چې سیاسي ګوندونه نه وو او جمهوریت وو، نو هیڅ ښه نتیجه ورنه کړه. کوم سیاسي ګوندونه چې په افغانستان کې وو هغه هم تقریبا یا خاندانی وو یا سمتی وو. نو داسې خاص لوی ګوند لکه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې په هغه وخت کې وو یا نور ګوندونه وو، هغه سي ګوند ته په افغانستان کې په هر وخت کې ضرورت دی. دغه شرایط چې اوس دي دغه شرایطو د چتر لاندې زمینه برابره شي، او که سبا شرایط بدلون کړي نو سیاسي ګوندونو ته به دغه ضرورت وي. خو اوس د سیاسي ګوندونو چې په داسې حال کې چې دوی ناکام دي او ازمایل شوي موریدي سوي موریدي، دغه یو ګټه دغه ده چې اقلن چې حالات په افغانستان کې دومره خراب دی چې تعصبي جنګونو ته لمن وهل کېږي، سمتي خبرو ته لمن وهل کېږي، نو په دغه سیاسي ګوندونو کې به اقلن یو اجماع رامنځته شي، یو د تعصب هغه سرعت چې دی هغه به راکم شي، او کم از کم هغه خلک چې مطرح دي دا خبرې به نه کوي. نو دغه کم ګاونډیان چې زموږ کوشش کوي چې زموږ حکومت کې نفاق واچوي دغه به لږ سلو شي.
بله، او ښاغلی زرمست، دغه سیاسي چیرې چې تاسو هم وایي ازمایل شوی دی او خپل امتحان کې هم ستاسو په باور ناکام شوی دی، هڅې د افغانستان لپاره ګټورې نه وي، اوس دوی له نړیوالو سره څومره اړیکې لري؟ داسې ویل کېږي چې همدغه سیاسي چیرې مثلا د مقامات جبهې مشر په راس کې دغه راس حنیف اتمر، مثلا امرالله صالح چې دا پخوا مثلا د جمهوریت مهم ستنې وي، دوی له نړیوالو بنسټونو سره اړیکې لري، او دوی د دې لامل شوي چې دغه نړیوال هیوادونه او بنسټونه له طالبانو سره تعامل ورو کړي او طالبان بالاخره په رسمیت ونه پیژني، یعنی د رسمیت پیژندنې خند شوي دي دغه څیرې. تاسو موافق یې له دغه تحلیلونو سره؟
بالکل، دوی چې دي ارتباطات لري، نوم لري، او دوی یو ټویټ مثلا په زرهاو بلکاو زنت قتل کیږي، او دوی په مطرح دي په نړۍ په سټیج کې، دوی چې کوم کارونه کوي، دوی لابي کوي، یو شي کې دلته مشکلات راځي ته د رسمیت پیژندنې لپاره، لیکن د رسمیت پیژندنې لپاره یوازینی خنډ دوی نه دی. دلته خپله طالبان هم د سیکرني کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د اسلامي اصلیتونو ډېرو مواردو سره په ټکر کې دي، چې خپله دوی ځان ته خنډ جوړی شي نړیوالې په رسمیت وپېژني.
بله، مننه زرمت صاحب. کور ودان ښاغلی اعظم، ستاسو په نظر څه کول پکار دی اوس طالبانو ته دغه څیرې چې تاسو وایي دغه سیاسي هڅه بې نتیجه ورنه کړي، او دغه سیاسي هڅه بې ناکامه وي، په یو ډول په نړیوال سټیج کې پیژندل سوی مهري دي، ځکه چې په نړیواله سطح باندې پیژندل کیږي، د افغانستان په اړه باندې له دوی سره نړیوال مشورې کوي، طالبان هم په نړیوال ډګر کې دا مهال استازي نه لري، مثلا ملګرو ملتونو کې استازي نشته، اما همدغه سیاسي څیرې یا پخوانی جمهوریت نظام لا هم خپل استازي لري. طالبان له دغو سیاسي څیرو سره څه ډول مدارا او تعامل وکړي ترڅو ټول په ګډه د افغانستان لپاره کار وکړي، او بلاخره د افغانستان اوسنۍ حالت کنټرول کړي، افغانان له دغو تاوتریخوالو او دغو اقتصادي ناورینونو نه خلاص کړي؟
زبین صاحب، په اول قدم کې حضور د زرمت صاحب خبرو په تایید باندې غواړم چې دا شین په اړه کې اضافه کړم. یو خدا چې دنیا یا د متمدنه نړۍ چې د په هغه پخوانی سټیج کې نه ده، اڅن چې په 2001 کال کې سپیشل او مختلل نه ورته حالت بالکل بدل دي. ټول پوسټونه ځان په افغانستان وازموي، د افغانستان په جګړه کې دوی خپل توازن معلوم شو چې دا د جګړې په زور باندې پرمختګ ممکن دی او کنه دی. زه په دې کې دایم چې دنیاوال به په لوړه سطح کې هیڅ کله تاثیر نشي چې بیا د دغه سي ناکامه تیرو په سپورت او ملګرتیا کې دا څه ونې پروژې دی په انټي دې زموږ مې نه ما دا چې کوشني دغه به وي خامخا به وي شرکتونه به وي یا بعضي په تیټه سطح باندې بعضي ایجنسي به وي چې هغه دغه خلک را مخته کی یو وی خو لري یو بیا له پوندونه مونږونه بیر لا کی یو څو وی لا کی لا لا کې په داخله نه خارجان په تیر ماجی ته ټول فرشې دي. دغه لپاره به څه پیسې مه سره په کار واچي او نور د سي بنیادي کوم لا خرابونه نشي راولای. اوس خبره په دې کې ده چې زه د احمد مسعود چې هغه ځوان دی هغه پلان ته زه ته احترام لرم، د کې شک وجود نه لري، هغه د تاریخ یو برخه وه، مګر دا ته زما همیش دا توصیه او دا نصیحت دی چې هغه د دغه سي ناکامه تیرو د مګتیا نه ځان وساتي.
په دې کې د دې کم کړه یا کوم شخصیت یا کوم څوک چې امید ورته کیږي او یا امید ورته وي هغه هم د منځ ځي. او دغه دپاره مې دا په کار نه ده چې په دغه جګړو باندې زور واچي لکه کوم چې اوس دې کوم پروګرام مخته اچولی دی. زما په عقیده باندې جنګ جګړې نتیجه نه ورکوي چې ورکولی څلوېښت کلنې غنیزه به اوس نه کوی. هر افغان باید په دې پوه شي چې جنګ د الله نه نور نه ده. ټول باید موږ خامخا سیاسي دیالوګ مشارکات
حرکتونه سیاسي مخالفان نه وي نو ډیالوګ به نه رامنځته کیږي.
یا د کامیاب راتلونکي لپاره هیڅ تصور نشي کېدلی. موږ خو په افغانستان کې خو دغه دوه درې کسان نه دي چې دوی په ټول چلپلن دوره او د هغې د مخکې ازمویل شوي دي. په کار نه ده افغانستان نه وي، افغانستان ځوانان، افغانستان مشران، افغانستان داسې شخصیتونه لري چې د هغوی دپاره بهترین چانس د پرمختګ موجود دی. د هغوی لاس په وینو سور نه دی، هغوی په جنګ جګړو کې ښکېل نه دي، هغوی په جنګي جګړو کې نه وو، هغوی په وطن فروشۍ کې لاس نه لري. دا شخصیتونه پسې باید افغانان وګرځي او پیدای کړي او باید پیدا شوي هم دي. راځئ چې د هغې په چاپېریال کښې راټول شو، د خدای په خاطر، د افغانستان په خاطر، د ولید ملت په خاطر باندې نور د جګړو نه لاس واخلو، په مسالمه قانیزه توګه باندې د داسې یو تحرک یا داسې یو حرکت په چاپېریال کښې ځان سره پیوند کړو چې هغه افغانستان د جګړو نه وساتي. په جګړو کښې مو خیر موجود نه دی. دنیا مو جنګوي، جهان مو جنګوي، همسایګان مو جنګوي. هېڅ کله زه په دې باندې متأکد نه یم چې دنیا دې اوس په دې غم کښې شي چې له غم هم خلاص شي. دا په موږ افغانانو فرض ده چې څنګه ځان له دې جنجاله خلاص کړو. په دې کښې په کار دا دی چې داسې شخصیتونه موجود دي، داسې حرکتونه موجود دي په دنیا کښې به تاسې ته لکه لږ ګورئ، هغې باندې بحثونه کېږي، هغه مه نظر اندازه کوئ. مثلا زه یو مثال تاسو در کوم، زه اوس مثلا دا دورانۍ سر چې ورته وایي چې په شارجه کښې یا په دبۍ کښې دغه عربي ملکو کښې اوسي، یعنې په حقیقت کښې تاسې مطالعه کوئ، په دقیقه توګه تاسې وڅېړئ، د ده په وجود کښې هغه څه موجود دي چې هغه د افغانستان هیلې ترسره کولی شي. ګوره، موږ په جګړو باندې مخته نه ځو، موږ باید طالبانو سره د اسلامي تحریک د طالبانو سره باید په داسې یو سیستم مخته ولاړ شو چې د یو ګډ ملي حکومت په جوړېدو باندې په هغوی باندې فشار راوړو او هغوی دې ته تیار کړو چې یو ګډ ملي حکومت د دغه شخصیتونو سره جوړ کړي، کوم چې د افغانستان په تاریخ کښې بدنامه نوم او شهرت ونه لري. دې ته په کار ده او دې ته زه امیدوار یم او زه امید هم همدا دی چې دا کار کېدونکی دی. وخت به
اعظم صاحب بالاخره وبخښئ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې طالبان په هېڅ ډول حاضر نه دي چې له دغو سیاسي څېرو سره چې دغه ګوند یې جوړ کړی دی، مثلا ښاغلی حنیف اتمر، ښاغلی معصوم ستانکزی، حمدالله محب او ورته نورې څېرې چې پخواني جمهوریت کې اساسي کسان وو یا د جمهوریت ستنې وې، دوی طالبان نه غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي. اما که نوې څېرې مخته کېږي، ځوانان مخته کېږي یا داسې کسان چې هغوی هېڅ ډول سیاسي سابقه ونه لري په تېر جمهوریت کې یا په تېر نظام کې، طالبان چمتو دي چې له هغوی سره مثلا دیالوګ وکړي او بالاخره د هغوی وړاندیزونه او سپارښتنې ومني او ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
بالکل همداسې ده. طالبان به په هېڅ صورت باندې، یعنې بالکل به هغه جګړې ته بیا ترجیح ورکړي کومه چې په دوی باندې تحمیل شوې وه، موږ داسې څېرې به ونه مني. او که دا څېرې دې ومني، په دې مطمئن اوسئ چې د افغانستان د موافقت چانس نور لاړی او دا کوم چې د سولې او ثبات لپاره ډلې روانې دي دا ختمې شولې. زما عقیده همدا ده او طالب هم نن سولې عقیده دی. طالب هم تاسو په عقیده سره ویلی سم چې طالبانو لویه برخه نن افغانستان غواړي. دوی د همسایګانو، دوی د مسافرتونو، دوی د مهاجرتونو په تنګ راغلي دي. دوی اوس نه غواړي چې بیا هغه ژوند ته ولاړ شي کوم چې په تېرو شلو کلو کښې دوی په ضلالت باندې تېر کړ. په دوی کښې اکثریت اویا اتیا فیصده دغسې شخصیتونه موجود دي، دغسې ځوانان مشران موجود دي، د طالبانو په لیکو کښې قومندانان او ډېر مخور افغانان موجود دي چې هغه افغانستان د افغانانو لپاره غواړي او هغه دوی ته تیارېږي. دا به څه وخت تماکه اخلي، ځکه چې یو قوت افغانستان ته را داخل شوی دی او په افغانستان کښې ډېرې بدې بیرانې پرتې دي. اول د بدمشانو، ډاکوګانو، حاکمیتونه، د کلزګرۍ، تجزیې طلبۍ، مثلا فدرالیزم، خراسانیزم، فلانکي او فلانکي او فلانکي او دا کلیوالي پاچاهي، دا ټول دا دې ختمېدل ساده خبره نه وه. طالبانو ډېر لوی قدمونه پورته کړي دي. یوازې یوازې ثبات ته ضرورت دی او په هغې کښې دوی هم انشاءالله ورځ د ورځې نه بهترې خوا ته ځي او عقل په کاره شي برابروادې ته رابطې نیسي او غواړي چې د یو بهترین او بهترین سیستم دپاره مخته ولاړ شي. خو دلته اوس دی چې غواړي د چا دلته هم د افغانانو مسولیتونه دي او هم د دنیا که چیرې غواړي چې باثباته افغانستان ولري یا باثباته په منطقه کې پر امن وطن افغانستان ولري چې دنیا لپاره خطر نه وي. دنیا ته هم پکار دا ده چې له هغه کارو څخه لاس واخلي کوم چې په ماضي کې کړي دي او یا داسې چیرې بیا رامخته کړي چې هغه یو ازمویل شوي دي او هغوی ناکامه د دې تاریخه وتلي دي. نو دلته د دواړو خو مسولیتونه غپه چې دا باندې چې سلسله د مذاکراتو د مجلسونه هغه خواته ځي او بیا سره به موږ انشاءالله د امیدوار یم چې یو بهترین افغانستان ته به
و ډېره مننه. زرمست صاحب، ستاسو په نظر څه وشي چې له دغو سیاسي خوځښتونو نه، له دغو سیاسي حرکتونو ګوند جوړونو نه د واحد افغانستان لپاره کار وشي؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې په بحث کې هم وویل شول، دا مهال په افغانستان کې داسې یو ډول فضا حاکمه ده، خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې، چې یو ډول خلک ځان مسؤول نه ګڼي، هر څوک پورته کېږي وایي زما حق خوندي نه دی. مثلا ښځې هم دا شعار ورکوي، په افغانستان کې شته اقلیتونه هم دا شعار ورکوي چې زموږ حقونه خوندي نه دي. د طالبانو پر حکومت هم نیوکې کېږي چې هر اړخیز نه دی یا پراخ بنسټه نه دی حکومت. نړیوال هم دې مسلې ته ګوته نیسي، اما طالبان بیا وایي چې نه، هر څه سم دی، حکومت هم پراخ بنسټه دی، د مختلفو اقوامو کسان پکې دي. څه فکر کوئ څه وشي چې له دغو حرکتونو نه چې اوس په افغانستان نه بهر جوړ شوي دي، له دغو نه د واحد افغانستان لپاره کار واخیستل شي او د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي چې هغه ټول شموله وي او ټولې نړۍ ته، سیمې ته او خپل افغانانو ته د منلو وړ وي؟
یو خو افغانانو دغه تعدید چې دا چې زر تر زره غواړي چې یو بدلون رامنځته شي اوور نایټ، دغه شی د افغانستان د بدبختۍ او د ټولو لوی عامل ده. اوس داسې یو انقلاب رامنځته شو چې ویسټرن ډیموکراسي یو دم په یو شریعت باندې بدله شوه او د وینې سیلابونه چې کوم چې بهېدلي وو دغه مخه ونیوله شوه. دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. نو اوس باید لږ وخت دغه نظام ته ورکړي، د حالاتو ته یې ورکړي چې دا بېرته په قلاره قلاره دغه ګرد غبار چې دی دا کینی او بېرته یو صحیح شرایط منځته راشي. هغه د هلې ځلې روانې دي. سیاسون هم په بهر کې کوشش کوي او عام افغانان هم کوشش کوي چې سره منسجم شي، سره راټول شي، سیاسي ګوندونو کې سره برخه واخلي. کنه دغه کوم سیاسي چې تاسو نمونه واخیستل، صرف دغه ډلې نه دي چې دلته فعالیت کوي او ګوندونه رامنځته کوي، دلته نور افغانان، فعال افغانان، بې طرف افغانان، لکه تر کوم چې شیر اعظم صاحب وفرمایل، دلته لاس په کار شوي دي او کوشش کوي چې داسې یو منظم شي سره تر څو افغانستان ته پاینده کې ګټه ورسول شي. چې دغه د جملې نه یو د افغانستان د ملي محور ګوند دی چې د ډاکټر صاحب خوشحال روحي د مشرۍ د دلته په اروپا کې 13 میاشت دلته پرانستل شو، هغه اعلان لا نه دی شوی، لیکن ډېر مخور خلک، ډېر ایجوکیټډ خلک، ډېر بااستعداده خلک په دې کې راټول شوي دي او د هغوی خپل ریپیټیشن هم چې ورته وګوري د ټولو پاک دی. نو که دغسې ډلې راټولېږي سره، دغسې بااستعداده خلک سره یو ځای کېږي او د دې نه یو ښه منظم ګوند جوړېږي او بیا د طالبانو سره په اړیکه کې کېږي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره دا انده د لپاره یو ډېر ښه قدم دی او دا د ټولو افغانانو مسولیت دی چې په داسې یو منظم شکل سره راټول شي تر څو دغه خلا چې دلته موجود ده، دا بېرته هغه پخواني داړهماران او هغه قومي ټکهداران راډکه نه کړي او هغه خلک چې پاک افغانان دي، تحصیل کرده افغانان دي، کډرونه دي، هغه راډکه کړي. نو دا د هر افغان مسولیت دی، دا صرف سیاسي ګوندونو مسولیت نه دی چې مخکې لاړ شي.
او زرمسته، تاسو دغه تحولات تعقیبوي، له نږدې د نړیوالو نبض څنګه ګوري؟ آیا نړیوال چمتو دي چې په همدغه سی او فضا کې له طالبانو سره تعامل مخته بوزي؟ ځکه اوسنی تعامل هم د دوی چې دا په یو ډول غیر رسمي تعامل شته، مثلا د امریکا شارج دافیره په دوحه کې چې دا له طالبانو سره کتلي دي، له افغان خبریالانو سره خبرې کړي دي. دغه راست کاناډا تیر اونۍ راپور ورکړ چې څو ځله، فکر کوم 14 ځله د دوی چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلي دي. دغه راز ملګري ملتونه هم په افغانستان کې سیاسي او بشري حضور لري. دغه ډول تعامل فکر کوي چې بلاخره د سیاسي تعامل لامل کېدلی شي؟ او لکه څنګه چې مخکې اعظم صاحب ورته اشاره وکړه، نړیوال نه غواړي چې نور په افغانستان کې په پخوانیو څیرو باندې پانګونه وکړي یا پخوانیو کسانو ته یو شمېر پروژې ورکړي چې مخته بوزي په سیاسي او دغه راز ټولنیز ډګر کې.
ګوره په افغانستان کې نړیوالو پټرینو ډالر مصرف وکړو، پنځوس مملا هیوادونه دلته راغلي وو، په لکهاو عسکر دلته راوستلي وو، هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. او اوس چې داسې یو شرایط راغلي دي چې په ټوله دنیا کې ریسیشن را روان دی، او په یوکرین کې داسې یو جنگ خطر شته دی چې هغه اټومي جنگ ته لاړه شي، نو په داسې حالت کې زه فکر کوم چې د افغانستان د مقاومت کې څوک ډایرکټ برخه واخلي. لیکن که چېرته طالبان تعامل نه کوي او هغه انټرنیشنل لاس چې کوم دي، قوانین چې کوم دي، هغه نه مراعت کوي، نو دغه ډلې ټپلې به قلاره لږ لږ به د دې سره کومک کېږي او هغو ته به سرخو کې جوړي که نه هغه کوم چانس چې په 2002 کې دغه پخوانی سو مورو ته لاسته ورغلی او فکر نه کوم چې دا له اوس به دومره زر سره بیا دوی ته کوم چانس لاسته ورشي.
بله کور ودان زرمت صاحب ډېره مننه. بحث هم ورو پای ته رسوو. راځئ چې لږ ذره په دې تم شو. ښاغلی شیر اعظم اعظم، دغه ګوندونه خو واضح خبره ده چې سیاسي هلې ځلې به کوي، ځکه چې جمهوریت ړنګ شوی دی. دوی په جمهوریت کې قوي مهرې او مطرح څیرې وي. فکر کوي دوی له سیاسي مخالفت آیا ورهاخوا ته هم تللی شي؟ یعنی داسې وړتیا شته په دغو ډلو کې چې دوی په افغانستان کې مثلا پوځي مخالفت یا هم فزیکی مخالفت ته لمن ووهي؟ ځکه د مقاومت جبهې خو لاله وړاندې نه مقاومت شروع کړی دی، جګړه یې شروع کړې په پنجشیر، بدخشان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې یو شمېر کړنې کوي د طالبانو د حکومت پر ضد. په دغه سیاسي جبهه کې چې اوس جوړه شوې د حنیف اتمر په مشرۍ باندې، آیا دوی هم داسې یو آپشن یا ځان سره یو غوراوی درلودلی شي که سیاسي هلې ځلې نتیجه نه ورکوي دویم انتخاب ته یا دویم غوراوي ته لاس واچوي؟
خبر تھا کہ اتور صاحب نے چکم اولین سپیچ ورک کما لانے کے لیے صادر رکھلا او داغے کے مقابل کے آگ و افغانانو اکسلام علی بجی تو زما کو فکر بانی دوی زان از مویو کو دیشی چاید رای لیت افغانان پر کم ساکا کلی والدی او دیخ پل پیمانان تا پیدا کلا زما پا کتا بانی اول کو دیل پانا پا کار دادی چه نور لدی خبری نترشاسی زکا چه داشی پر مخ نزی او دا با یو سرکوزه جوړ کی سرکوزه با کم انا با جوړ کی دا چه جوړ کی چه هر ورد میو دبیا بی سر بخوی یو زای که با گونده که خلق بست دریزی یو زای که با یو شیدی که خلق با بسی چکیه ترتو تا نغکی دبیو مازی برا برسیره که دوی برا منا مزیتا تیو شیه و دا 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 تاس مقیاتی دا 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 والی چی و دا پکیات یو دا پکیات یو والی و مطین سری زمان فیلین میده اگه پاگه مختوی چی ویلی چی دلتا د امنیت شورا مشر د دایس پروژه مخته وړي بلته ورته دا درس اسناد موجود دي اوس له تر ازل ته بیا دې د داسې حرکت مخکشي کې مخطوب کې چې بیا هلته ماضي کې هملته په دغه دا خبرې پرتې وي چې دایس ته سپورټ وه او پیسې هغوی ته ورکولې څو میلیونو خبرې وي تاسو میډیا په هغې باندې مکمل اوس امریکا لري نو په لحاظه د دوی چانس د افغانانو په منځ کې حتی دوی د خپلو ملګرو په منځ کې چې دوی پېژنم دوی صفر دي دوی چانس نه لري
بله او سیاسي مخالفت نه پرته فزیکی مخالفت یا مقاومت هم نشي کولای فکر کوي
نه فزیکی دي فکر دي کېدی شي کولای کته نشي کولای ځکه نشي کولای چې څنګه په معنا څو پیسې نه ورتي چې دوی بیا اندکه پوتیر مزي کې دې درلودلې او خپل څنې چې لري هغه دوی نه مخره پیسې ځکه دوی په دې پوهېږي چې بیا داسې په نه په معنا پیسې دوی لا څنګه راوړلای او نو په لاس دې خپل سرمایه شخصي سرمایه دا ولسان ته کې نه مخره پیسې دنیا هم زمره نیولې نه ده چې په داسې لیونیانو باندې بیا حساب وکړي او دې لپاره هغه پانګونه ورکړي کوم چې په شل کاله مخکې ورکوله
کور ودان سلامات استاد درمان صاحب ستاسو د پای خبري هم او څه فکر کوي دغه سیاسي ګوندونه له سیاسي مخالفت او سیاسي هلو ځلو نه ورهاخوا نور هم څه کولای شي؟
که څه نړیوال نه غواړي چې د دې خلکو سره بیا مرسته وکړي لیکن یو څو هیوادونه شته چې په هر وخت کې دغسې لامنې چې وهل کېږي هغه ته شنه ناست دي چې بس کومک ورسره وکړي تر څو هلته په افغانستان کې د مرکزی حکومت خلاف ودرېږي که هر څوک یې که پرون مجاهد او طالب و نن مقاومت او سبب یو بل وي مقاومت په همدغه ټیټه سطحه باندې روان وي د غریبو بچي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي د هغو د جذباتو نه به استفاده کېږي او هغو دې به لږ لږ سرخوږی به حکومت ته جوړوي د دې نه زه فکر نه کوم چې دوی به کومه غټه لاسته راوړنه ولري یا به کوم غټ کار وکړی شي لیکن د حکومت لپاره به دا غټ یو سرخوږی وي چې کله به په جومات کې بمل زور کېږي کله په مکتب کې کله په بل ځای کې
کور مو ودان ډیر ډیر مننه د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو لښنن کو شیر اعظم اعظم او بشیر زرمستنه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.